افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د نيوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او ازادي میل مخه په لړ کې ساعت خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوال تمر ژوبلا وخته. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسل زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونو هم د ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه یې نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې لاسته شوي او اکثر نظامی تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده که هغه درېدلې، ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو د دوی لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي، خو د ده په وینا مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. د پاکستان حکومت او د دې هیواد پوځ تر اوسه پورې د طالبانو د ویاند د سرګندونو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د دې هیواد رسنیو د ځینو سرچینو له قوله د سیشن بې د ورځې ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د خوست او کورمې ترمنځ پوله کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوځ پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستې او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. پرون دغه راز د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبر اعلان و ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه کې شدیده نښته شوې او د سې شنبې تر سهاره دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله یې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه 30 پاکستاني پوځیان وژل شول. فضل الرحمن چې ویل کېږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبر اعلان ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بې په ورځ اعلان وکړ چې که حماس سخت دریځه ډله وسلې په ځمکه کې نه دي نو متحده ایالاتونه به دا کار پخپله وکړي. ترامپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې هغه اسرائیل او بیا مصر ته د غزې د اوربند هوکړې د لاسلیک لپاره سفر وکړ. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د ارجنټاین له ولسمشر سره د لیدنې په مهال وویل که حماس بې وسلې نشي موږ به هغوی بې وسلې کړو، دا به ډېر ژر او کیدای شي په زور ترسره شي. هغه زیاته کړه ما له حماس سره خبرې وکړې او ورته ومې وویل تاسو باید بې وسلې شئ، هغوی وویل هو موږ به بې وسلې شو. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پیغام د دې د ډلې ته د خپلو استازو له لارې رسولی، نه د مستقیم تماس لارې. ترامپ دا هم روښانه نه کړه چې د حماس د بې وسلې کولو په پروسه کې به څوک برخه ولري یا دا چې آیا امریکایي ځواکونه به پکې شامل وي که نه. متحده ایالتونه او اروپایي اتحاد حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په درېمه یو ورځنۍ مسابقه کې هم په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 204 منډې هدف ټاکلی و دا سیالي د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم ځدران یو وار بیا خورا ښه بیټنګ وکړ د چې په پیل کې رحمان الله ګربز ورسره نسبتا ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 95 منډې وکړې. حماس چې بنګلادیش شل اوره سیالۍ له افغانستان 3-0 ګټلې وي. افغانستان په یو ورځنیو 500 اوره سیالیو کې بنګلادیش ته 3-0 ماتې ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات می قبول کی قدر من اوکلی سکون کو زبرش خان خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف بس ما د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته هله د چې تاسو ټول قدر من اوکلی سکون کی برات روغ چور صحت مند او سیریو د سیاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروستا سو د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیریو نو لسته چمتواله بلدی قدر من زکون کوم مرکز لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوس پیل کړ تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې د تل بسیر له خپل ځان سره نوٹ کړئ درنه خوښ زکون کو اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه دویم کرنیز سیستمونه دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ روز کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو ته نن ورځې په نوی لوس کې لمرنې موضوع کرنه او د هغې نوی لاري چاټ دی نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوی لارو چارو سره به آشنا شو قدر موږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خو هیجو کرنه د انسان د لمرنې ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنی جی ارتیاو قرباني پر کیږي انسانانو به د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپريال پوری کوم چې مربوط ده شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنی اړتیاوې د کرنی په وسه سره سرته رسوله چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپريال د باندې په بدلون او تولید لاس پر کوي تر څو انسان د خاورې طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چارې په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي د دې تر څنګ د مونږ غوړلې ځکون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لاري چارې ست تر څو خلک وکول سي چې هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سروي په واسطه سره به سرته رسول کېدل خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په پالیت باندې پیل کړی دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لای هم د کرنې په محصولات کې پر اختیار وسته لیدل نو کدر مون او ګلالیز د کون کوم را تاسو وینې سو چې دوه ډوله مو را تاسو کرنې سیستمونه لرو یو وی دودیس کرنې سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د ورجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنی اړتیاوي نه پرکې بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي نو درنو زده کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د دې سیستم او پیژندې چې د دې سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ستدي په دغه سیستم کې کدر مون زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو ته مونږ هم درنګ کیمیاوي سري څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي یعنی کرنیزي کارمنده پراخوي او د تولید اندازه مبارزه پکښې کې پروي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود وو اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب و هوا لمدبل واوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم واوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو او اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اورباني ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اورباني ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغه لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیکه سره شو واوسیږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلي موجود واوسېږي، یعنی د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسول، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 د چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 1.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر منو زده کوونکو مرو تاسو ویلې سو د زمرو تاسو په ژوند کې یو مهمو ورخه لجملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مرو تاسو د دې په حق له هم معلومات لا سره وړل چې لچین څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې به نه اشاري یو د امریکا په متحده ایالاتو کې وجود دي کوم چې د دې څخه په ش او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دا سیمې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کول وستر همدارنګه قدرمنو وګړي چې کوونکو تاسو ته په کتاب کې یو سل اطلسمه صفحه کې په معلومدار توګه سره د ټولیزم کې نشانې کړې دي هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خسنې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازې تاسو ته ونښه کړې ده لومړی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو سره کړې دي په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغه شکلونه کې البته درې شکلونه راکړي چې هغه شکلونه کې د جوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنی دغه ټوله تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و په امریکا ته هدا یلات کی د دې سلنه 0.3 و په چین کې 9.1 و په برازیل کې 15.0 و په مکسیکو کې 3.0 و په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په انډونیزیا کې او 1.5 هم چې نن سهیلي افریقا عینن د انډونیزیا په سیر باندې دی هم د هغه ډول ده همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایتالیا ته راځو ایتالیا مکملن چې دی پنځلس البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نشه کړی دي بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو دا به تاسو ټول که درمن زکون کې په خپل کتابچو کې لزانن سره نوٹ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ بل هم د دې تر څنګ اخیرنۍ شې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده چې هغه کې هم بیرته چین روسیا اوکرين امریکا متحده ایالات المان پولند بلابل روسیا سپین روسیا هایلند فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیر کیږي نو درنو ځکه کوم هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړو او سیږي او سپوسي او سیږي وسنګ له سره کوم کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکه کوم کورنۍ دند تاسو د ټول درنو ځکه کوم کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کوی او هر سوال ته په مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوي سوالونه کډر مون ځکه کوم تکراروم لمړنۍ سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات په بیجندل چې کرنه څه ته وایي کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دوی سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا تاسو خپل نظر دی تاسو خپل افغانستان تولیدات تو ګوري هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر تر سوی دغه آیت تو ګوري او ګوري چې آیا د لري دغه تولیدات شری او کړه درې تجارتي سیستم تشریح کی یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولات سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو نور نو کډر مون او ګلریز د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پایتره سیږي هله د چې تاسو څه تر لاسه کړو او سیریا په څه باندې کوسي او سیری تر بل داس درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام دار په مان شو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لوی احترامات مې قبول کړئ کډر منو غوړې سکون کو زبرشنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر منو غوړې سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي د چا چا مې بم پتان مې ترنو سکون کو د چې مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته نه هله لرم چې د تیرو ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي ورسکون کو مخله دین چې تاسو ستنه ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. که درمونه زده کوونکي اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دی له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پر اوس د کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویل سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ بیا حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالاندې چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی، او هم چې نن دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درمونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو آتشفشانی د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږل دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري، هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نو په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د اکشن بی ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوي سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګمبټې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګه هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي، او وروسته په مقام اعظم کې انسانانو ته وړاندې شو دي، او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې مازمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د اسیا لوی وچې نړۍ مسلمانان د استوګنې لمړنۍ سیمه ده چې د دې لوی وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني اسیا کې جنوب او جنوب ختیځ اسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د اسیا د لوی وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په اسیا کې 20 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخي لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیه منابعو له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سروزرو او داس نورو له پلوه څخه ډیر شتمن هیوادونه له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې ستراتیجی چې همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترونه سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د عیسایي له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مور تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مور تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مور تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافعه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 99.5 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي عیسویت د اسما د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سو دی او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکري سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلارینه درلودې په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سو دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې د پیدایشت په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي. اندا چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړني یو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارډ کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی شو درنو ځکون کو د ایسویت دین چې د 250 مذهبي پورې کو باندې وشت سعودي چې له هغه له جملې څخه درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې په خپل د کلي او عمومي په معنا سره دي چې زیات شمېر کسان د ایسویت د دین دغه دین پیرویان دي. دویم په خپل د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه اورتودکس کلمه چې په خپل د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکي په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نام سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو. نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی یو استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی ایسوی دین د جنوبي امریکا په درې هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کیږي، نو په درې اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسیږي اوسیږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو استاد سودن نور زلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې څه موږ د کړیو او سیږي او پیسې پوسی او سیږي. تر بل داسې درس پر چې زستاس په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې لا افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور لخپل میلمڅخه اورو چې له هر څمخ کې زهیله تر کوم چې خپل ځان پورا را معرفي کړی امین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان راو پیژنې تاسو اوریدونکو ته امین خان میرا بنو کی
مننه تکل صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه ټول مخ کې خوري زیات خوښیم او خوشاله یم چې ماته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینوال سره نو زمانم همایون خان دی زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان يرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شول ته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو دولسم سن مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم هلته مې لیسانس او ماستري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماستري کې چې پوري بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي د دندو سره سره لیکوالي هم کوم د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقاله لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی
ډېر زیات مننه مخکې لدې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي مثلا پاکستان هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي خو اوس مې پیل کړل چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم یو څو مقالې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم
لیکنه مو چیرته چاپیږي په کوم ځای کې خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي
بالکل لیکنه خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې البته بیا اپلوډ کیږي مثلا هغه داس یو اترو کې د سوشل میډیا په سر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقاله لیکي بیا البته اپلوډ کوي څوک وغواړي چې مقاله ولولي هغه ځینه ډاونلوډ کولای شي یو خو البته دی بل داسې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دی کوم نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي او لکه څنګه چې ما ویل چې ډینیز مخالی بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي اسان لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستون کې کولای شي چې البته ولولې
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړای دا مقاله چیرته خبريږي په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبرې شوی خو یو څو مقاله چې مالي کلی دي مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوې پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغاني کا په نوم نو هغه ځینې مې پیل کړی دی په تاند کې هم چاپ شوی دی یو څه مقاله بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کمی خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزي مقاله چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې نو غواړم پیل په وکم تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي خو دا څنګه مقاله چې ما یادې کړل دا هغه لنډه مقاله دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو تاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې تاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنا؟
بالکل د ډیت وذین په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې فرق نه هغه شان پښتو ته نه راول دي. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو دا چې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخه ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کیږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنځ دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول، کتاب پاړه او یا نور مې خپل ژوند تجربه، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوونه اخلي خپل شخصي ترغه مغه،
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه وته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلې دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغه په ځانګړي ډول همدغه دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان دا سی شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دی، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه په انتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي. که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی هغه هر څومره پټ رنځيږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخی سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مزده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دي، او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته دي زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما تراغه د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کوم لیلیا کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کال کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کولی اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل همدا و چې کورنۍ فشار وپې. یعنی حتی هغه خط ما وکتو، اکم خط چې لیکلو، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ، هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټ رنز نه رنځيږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهنی ورتیا به می دومره خنې چې زکه زدا سیم خو کسړی د ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم سیم یو ځوان سره خبرې کوئ نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اورېدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هاروارډ پوهنتون ته ځي دولسم سیم نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم او که هغه هاروارډ پوهنتون ته نه شم تللی حد اقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم همدغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي.
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیژئ نو ونې ته به هغه خیژي چې څوک مثلا شادو به خیژي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار ویخئ نو حتما خر به وړي. زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترین توجه شوی حتی په خوندزیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدی خپل ماشوم خپل خوښې ته پرېږدی دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوئ او ستاسو د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ دا ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو او دغه په دغه لار روان یو. نو ډېر داسې ما خپلم لیدلی دي یعنی ما ته ډېر تعجب وړو کله چې ما هغه بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډېره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډېره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډیر مرسته کړی او زمیشن نن دا خبره کوم چې لمونز سره انسان ډیر غ ذهني فشار را کمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآنی آیاتونه ما لیدلې چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغه فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآنی آیاتونه به ما لوستل ماته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کو وس تدبیر غټ مشکل مرزي. نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلی دا غوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي او بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه و نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني نارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا په ترانس چې دی هغه ډېر کم دی. حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جمعات کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې و. یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به و په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبې لرو چې لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب مبارک کافی خبرې وکړلې. البته هیڅ کله کافی نه دی مون کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژنګلوي مو ساسو نوم واورېده په دې پوښو چې په کندز کې زیږېدلی یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه تر اوسه نه.
ها تصمیم لري؟
بالکل واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده دی. نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وی ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کیسه کو که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې، چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.